الان باشي سلام مو خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی ته ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په را روان یو سات کې به له اوریدونکو سره بیلابیل خبري مطالب شریکو. همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه هم لرو. پیل خبرونو کوو. د افغان حکومت د دیارلس مخالفو سیاسي ګوندونو نوی جوړ شوی ائتلاف وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره به خپل یو کاندید اعلان کړي. د کندوز کلی زال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د آمو د سیند د اوبو زیاتوالي له امله د دوی کورونه او کرنیزو مځکو ته لوی زیانونه اوښتي. او د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یوه ښځه د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې په توګه ټاکل شوې. افغان حکومت وای او بخیدا افغان حکومت د دیارلس مخالفو سیاسي ګوندونو نوی جوړ شوی ائتلاف وای د راتلونکو انتخاباتو لپاره به خپل واحد کاندید اعلان کړي. دغه ائتلاف چې د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې یادیږي د اعلان تیر ورځ له خپل لومړنۍ غونډې وروسته وکړ. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او سیاسي څېرې د شمال ټلوالې دي چې په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ د طالبانو رژیم نسکور کړ. کسان چې تر اوسه پورې 2014 کال د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان نه دي ښکاره شوي، خو ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې ویلي چې ښایي ډاکټر عبدالله عبدالرب رسول سیاف او ډاکټر اشرف غني احمدزی د جمهور ریاست له احتمالي کاندیدانو څخه واوسي. د کندوز د کلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د آمو د سیند د اوبو د زیاتوالي له امله د دوی کورونه او کرنیزې مځکې له زیانونو سره مخ دي او زیانونه ور اوښتي. د کلیزال اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سیمې دواړو خواوو ته سیند بهیږي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي په صورت کې هر کال د دوی کورونه او مځکې له ګواښ سره مخ کوي. د کلیزال ولسوال هم د ستون زمانی وایي چې د سیند پر غاړه پوخ کار نه دی شوی او پلان لري چې د سیند د اوبو له کمیدو وروسته لازم استحکامي پروژې عملي کړي. له دې وړاندې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته شکایت کړی چې په آمو سیند کې د اوبو زیاتوالی د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې له خطر سره مخ کړي دي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لوی لارې د امنیت د ټینګښت سپرلیو او موټرو د سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د کابل هرات پر لوی لارې به د پولیسو دایمي پوستې جوړ شي او د غلو او وسلوالو د مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخلي. د پداسې حال کې چې د کابل هرات پر لوی لارې د نامنې او په خاصه توګه د وسلوالو غلو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې لارې موټر چلوونکو احتساب کړی دی.
دله موټر وچ سواریان کو زئی ورور ډرایور کته کوي په مرمۍ ولي د دې غور څوک نسی کولای. دا د موږ غور وکي کني یو موټر بم د دې ځای نه نووزی او نه برکت وکي.
دا ترانسپورتي شرکتونو خاوندان او شخصي موټر چلوونکو لا دی وړاندې هم د کابل هرات پر لوی لار د وسلوالو غلو پرنام ورځ د شکو د زیاتوالي یادونه کړې ده. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو خصه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی په توګه ټاکل شوی. مرسی افخم له دې وړاندې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر محمد خاتمی د واک پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د عامالي کو د دفتر مشو. د ایران پر ولسمشر حسن روحانی انتقاد شوی چې په کابینه کې وخزام نه داخستی. خو روحانی لاده مخه دوه خزي یو د خپل مرستیال او بل د خصو په چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار په توګه پیشنهاد کړي. نو موري ژمنه کړې چې د خصو لپاره به نور فرصتونه هم برابر کړي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي لاسل په سورو کې یقین شوی نه دی چې په سوریه کې چاله کې مې وسلو کار اخیسته. خو ډیوډ کیمرون چې پارلمان ته وینا کوله ویل دی باور لري چې دمشق په سندو کې د تیری اونۍ د کیمیا وسلو استعمال چې لامل یې سلګونه کسان وژل شول د بشر لسد د رژیم لخوا شوه. نو موري ویل د برتانی پارلمان مخته د پښتنه پرته ده چې د کیمیا وسلې دغه ناوړه استعمال پر وړاندې څه ډول ځواب وویل شي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوس ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل روسیه نه پرېږدي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت وګڼي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process.
موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پنګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغېړۍ سره چې نه غواړي ملګرو ملتونو سوریه مسؤول وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب ځواب پاړه پریکړه کوي.
Based on the national security interests.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پاړه له پلاتونو سم دستي ورسره د ملګرو ملتونو پلاتون کې د تخپل ریپورت وړاندې کی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد بیا ویلي چې هواد به د هر يرغل پر وړاندې لا ځان نه دفاع وکړي. د الجزائر دوه ادبا چې د سپاسې ویل سيزي رئیس با ګوانتنامو زندان کې بنديان وو خپل هواد تستانه شوې د راپورونو لمخې نبیل حاج جراب او موتی صدیق احمد سیاب د چهارشنبه پورز الجزائر ته رسیدلې دي ل دواړو څخه د محل په خپل هواد کې تحقیقات روان دي د امریکا دفاع وزارت وایي دغه دواړو کسانو د خوشی کېدو سره وس په ګوانتنامو زندان کې یو سلو څلور شپې ته زندانیان پاتې شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ځله د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده خو د نوموړي دا پلان د کانګرس له مخالفت سره مخ شوی د امریکا کانګرس د زندانونو فدرالي سیستم ته په سلامتۍ سره د ګوانتنامو د زندانیانو د انتقال په اړه اندېښنه لري د مصر دولتي خبري اژانسوي پولیسو پروند اخوان المسلمین د ډلې یو لوړ رتبه غړی نیولې دی محمد البلتاجی چې د لری کړشی ولسمشر محمد مرسی د بیا برحاله کیدو په ترسر لپاره په ترسره شو مظاهرو کې سرګند شوی پرون قاهرې ته نشدې په یو کلی کې ونیول شو بلتاجی د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم او تاوتریخوالي لپاره په هڅونکو ګامونو مطلوب دی د مصر پولیسو لاده مخه د اخوان المسلمین مشر محمد بدی او د دې ډلې لوړ رتبه مشان او غړي زندانی کړی دی د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سمارا ښار کې تیر مازیګر یو موټری بمی چاودنې لک تر لګی ولس کسان وشل دا راپورټونه لمغه چاودنه د ښار د تازه میوه او سبزیو په مرکزی مارکیټ کې شوې په دې بيخه کې سل شپږشتنه نور ژوبل دي پولیس ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې نادار خلکو د مارکیټ د تړل کېدو د وخت څخه په ګټې په ټیټه بیه ځانونو ته میوه او سبزی اخیستي تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د سمارا د ښار د وروستي موټری بمی چاودنې مسولیت پر غاړه نه دی اخیستي خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل تاسو د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي او په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي ک انټرنیټ لري نو زموږ ویب پاڼه کتلی شي زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام یا ازادۍ رادیو ټکی اور کله زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې موندل شي ولغې لري کول شي چې زموږ سره تماس ونیسي او زموږ کوم مطالبه خپل نظر څرګند کړي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه لرو د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم یو نوی اتحاد پرون په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ خو یو شمیر سیاسي چیرې د دې نوی ائتلاف په اړه اندېښنې لري علي احمد جلالي چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر دی یو له همدغه کسانو دی چې اندېښنه لري
دغه اندېښنه دا ده چې دغه اتحادونه د افغانستان خلکو ته داسې انتباه ورنکړي دا قومي دی
خو د دې اتحاد یو غړي فضل رحمان اوریا بیا د غندخنې رد کړی وی ویل چی دا اتحاد د ټولو قومونو په ګډون دی
د دې افغانستان ټول قومونه سمتونه ژبې په فعال ډول سره شتون لري
د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په اړه بیلابیل ریپورتونه او مرکې لرو د هرات ولایتي مقامات وایي چې د ایران استخباراتو د افغان حکومت مخالف وستوالو ته 125 څخه زیات چاودیدونکي مواد انتقال کړي دي په دې مسله هم درته ریپورت وړاندې کوو سره لدې چې د کورنۍ شهر وزارت شاوخوا دوه ونې مخکې په روزګان ولایت کې د غیر مسؤول وسلوال کس چې د ملکي خلکو په وژنه تورن دی د نیولو حکم وکړ خو تر اوسه هم دی نه دی نیول شوی د نوموړي د نیول لپاره ل څو مودې رئیس د کورنیو چارو وزارت د ډول حکومت کوي د اسرلیا پولیسو د پنځم به پورس پنځه کسان په دې تورنی ولې چې نور خلکو ته لارې جوړولې څو کښته لارې اسرلیا ته داخل شي ولته پناه واخلي دا او ځین نور مسایل په دې خبرونه کې سیړو یو کلی زرغګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم مهیره وي د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې یو نوی اتحاد پرون په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ ډاکټر عبدالله احمد ضیا مسعود جنرال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور صلاح الدین ربانی یونس قانونی محمد محقق او امرالله صالح د دې اتحاد له مهمو غړو څخه دي دوی وایي په اونۍ کې به د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته خپل یو مشترک کاندید او مرستې اعلان معرفي کړي اسدالله الدین له کابل تفصیل راکړي
د راتلونکو انتخاباتو لپاره په دې نوې اتحاد کې تر ډیره د حکومت د سیاسي اپوزیسون څیرې او د پخوانی شمالي چروالو ډلې راټول شوې دي د دې اتحاد غړو تر خپل منځ یو نه مادیز موافقه لیک لاسلیک کړ چې په هغه کې اهداف شرایط او ځین نور مسایل ځای شوی وو د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د دې موافقه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د افغانستان انتخاباتي اتحاد به مشترک تاکتیکي تعیینوي او معرفتوي. د سیاسي نظام د جوړښت په برخه کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو، د قومونو عادلانه مشارکت، د واک د عادلانه ویش او د ټولنیزو ستونزو د منځه وړلو لپاره د سرچینو پیدا کول د تایید وړ ګڼي.
د دې انتخاباتي اتحاد په جوړښت کې د اسلامي جمعیت، اسلامي وحدت، ملي ائتلاف افغانستان نوین، ملي جبهه، ملي اسلامي جنبش، متحد ملي حقیقت، روان دي سبز، اقتدار او د عدالت او توسعه سیاسي ډلې شامل دي. لدی عمله په جوړ شو مراسم کې ډاکټر عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، محمد محقق او امر الله صالح ګډون کړی وو. لدی عمله په جوړ شو مراسم کې ډاکټر عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، محمد محقق او امر الله صالح ګډون کړی وو. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، قیوم کرزی او حنیف اتمر هم د دې اتحاد د جوړېدو په غونډو کې ګډون درلود، خو د اتحاد د اعلانېدو پر مهال دغه کسان موجود نه وو. د بلخ ولی عطا محمد نور له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به دوی په یوه واحد کاندید پرېکړه ته ورسیږي او هڅه به وکړي چې نور ګوندونه هم تر خپل چتر لاندې راولي.
دا چې اوس موږ یو مهم اتحاد جوړ کړ او زه هم د هغه غړی یم، نه غواړم د خاص کاندید پاړه څو وایم، خو تاسو به تر راتلونکو څو ورځو یا راتلونکې اونۍ پورې د یو مشخص کاندید د اعلانېدو شاهدان یی. زموږ د خبرو دروازې خلاصې دي، هر سیاسي، مدني او ټولنیز ډله کولای شي دلته راشي.
دغه سیاسي ډلې په داسې حال کې په دې اتحاد کې سره راټول شوي چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو چارواکو د انتخاباتو د بریالي کېدو لپاره د ملي اجماع خبره کړې وه. خو د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په یاد اتحاد کې اکثره هغه ډلې غړیتوب لري چې په دې هیواد کې د سیاسي نظام د بدلون هڅه کوي. د دې اتحاد اکثره مشران په هیواد کې د پارلماني نظام غوښتونکي دي او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې هم تل پر افغان حکومت انتقادونه کوي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم یو نوی اتحاد پرون په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې د اتحاد سره یو ځای شي. ښاغلی جلالي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید بلل کیږي. د افغانستان انتخاباتي اتحاد پرون په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او وایي چې په یو اونۍ کې به خپل کاندید هم اعلان کړي. خو ښاغلی جلالي ویره ښودلې ده چې که دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي، ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات پیدا شي. له کابل احمد زبیر شمن په دې اړه رپورټ راکوي.
د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په داس حال کې چوي د راتلونکو انتخاباتو لپاره له نوي جوړ شوي اتحاد سره د یو ځای کېدو نیت نه درلود، د دې اتحاد د ترکیب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د انتخاباتي اتحاد له جوړېدو مخکې ښاغلي جلالي هم د دې اتحاد د مهم مشرانو په غونډه کې ګډون کړی و، خو جلالي وایي دا ګډون یوازې د نظر د تبادلې لپاره و. نوموړي همداراز وویل که دا اتحاد خپل بنسټ پراخه نه کړي، دا ویره شته چې قومي وبلل شي.
او موږ هم خپل دوستانو سره دوستانه دا مشوره ورکړل چې اتحادونه ښه دي چې رامنځته شي او مایل دي موافق شي خپل کار کې، مګر په عین زمان کې دموږ اندېښنه دا ده چې دغه اتحادونه یا افغانستان خلکو ته داسې یو انتباه ورنکړي چې دا قومي دی او یا په نتیجه کې د دې پر اثر افغانستان په خلکو په منځ کې یو نوع منفي تصورات راپیدا کړي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په نوي جوړ شوي اتحاد کې تر ډیره په پخوانی شمالي ټلوالي پورې تړلې ډلې او شخصیتونه راټول شوي دي. ډاکټر عبدالله، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قانونی د دې اتحاد مهم غړي دي. خود نوی اتحاد مسؤلین چې په یو اونۍ کې خپل کاندید معرفي کړي، د خپل د اتحاد د جوړېدو هدف په واقعي عادلانه مشارکت او د هیواد د ستونزو هوارول بولي. د اتحاد له جوړېدو مخکې له دغه سیرو سره په غونډو کې علي احمد جلالي، زلمی خلیلزاد، قیوم کرزي او حنیف اتمر هم برخه اخیستې وه، خو په اتحاد کې شامل نشول. د اتحاد له جوړېدو وروسته ښاغلی جلالي په خپل خبري کانفرنس کې دا ونویل چې آیا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته به دی هم کاندید وي او کنه.
ما په نمایندګۍ از جریان سیاسي صحبت میکنم که از چند ماه به این طرف
زه د یو سیاسي جریان په استازیتوب خبرې کوم چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د مطرحو سیاسي څیرو لخوا جوړ سوی او هدف یې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مطرحو سیاسي شخصیتونو سره تفاهم او مشوره کول دي. څو وکړی سو د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې داسې شرایط رامنځته کړو چې د افغانستان خلک په پراخ ډول پکې ګډون وکړي، انتخابات شفاف، عادلانه او داسې وسي چې ټول پکې ګډون ولري
و همه شمول باشه.
د کتونکو په باور د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د مهال د څو بیلابیل لورو لخوا د کاندید وړاندې کولو هڅې روانې دي. عبدالرب رسول سیاف او اشرف غنی احمدزی هم دغو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. که څه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې جمهور رئیس کرزی له ښاغلي سیاف نه ملاتړ کړی، خو جمهور رئیس دا راپورونه بې اساسه بولي او ټینګار یې کړی چې دی به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړسمه نیټه کیږي.
دوستانو عوامو ورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې له دې اتحاد سره یو ځای شي. ښاغلي جلالي ویره ښودل چې که دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي، ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات راپیدا کړي. خو د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا چې ډله یې په دې ائتلاف کې شامله ده، بیا دا نه مني چې ګوند په دې انتخاباتي ائتلاف کې دي ټول د پخوانیو شمالي ټلوالۍ مشران راټول شوي وي. له نوموړي مې د دې ائتلاف په اړه د ښاغلي جلالي او ځینو نورو د اندېښنو په هکله پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم دا اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي، دا ځکه چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا کې ټول کال دوه ویشت ګوندونو او ائتلافونو غړیتوب درلوده او له دې دوه ویشت ګوندونو نه څوارلس ګوندونو نن یو انتخاباتي اتحاد اعلان کړ او په دې کې د افغانستان ټول قومونه، سمتونه، ژبې په فعال ډول سره شتون لري او علاوه له دې څخه هغه برنامه او کړنلاره چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو لخوا څخه جوړ شوی وه دا انتخاباتي اتحاد غیتا ژمن ده او په څنګ دې کې دا انتخاباتي اتحاد د هیواد له نورو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، سیاسي شخصیتونو له هغې جملې څخه له ښاغلي جلالي، خلیلزاد، قیوم کرزي او نورو سره په خبرو اترو لګیا ده او همدارنګه له یو زیات شمېر سیاسي ګوندونو سره هم په خبرو اترو لګیا یو او د دې ائتلاف دروازې خلاصې دي او په راتلونکي نږدې کې به نور سیاسي ګوندونه مستقل شي.
او ریاست داسې ښکاري چې دغه شخصیتونه چې تاسو وویل دا خو تاسو سره په تیرو غونډو کې و، داسې ښکاري چې تاسو هغوی سره د ځینو اختلافاتو له کبله نه یې سلا شوي، ځکه جلالي صاحب او خلیلزاد او ښاغلی اتمر تاسو سره په ناستو ولاړو کې لیدل کېدل خو اوس په دې ائتلاف کې نشته. دا د دې معنی نه ده چې هغوی تاسو سره په ځینو مواردو کې اختلاف درلود.
اختلاف شته، اول نه اختلاف شته ده او دغه اختلاف د حل لپاره حیاتونه شتون لري او مذاکره دوام لري. دونه علاوه به هیواد له نورو شخصیتونو، سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره هم مذاکره ادامه لري او دا هیله ده چې موږ وکولای شو یو ډیر ستر ځواکمن اتحاد جوړ کړو او له یو ځانګړي کاندید چې د یوې ملي برنامې لرونکی اوسېږي ملاتړ وکړو.
اور یاسه تاسو اوس نه خپل اهداف کې په سیاسي نظام او په سیاسي سیستم کې د بنسټیزو بدلونونو خبره کړی ده، دغه بدلونونو نه د تاسو هدف څه شید؟
ګوره چې مخکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا یو برنامه او یو کړنلار جوړ کړی و چې څنګه کولای شي د افغانستان اوسنۍ غنیز ته د پای ټکی کېږي، څنګه کېدلی شي یو ښه حکومتداري او مدرنه حکومتداري رامنځته کړي. هلته ټول اړخونه سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، امنیتي لپاره کړنلارې او کورنۍ سیاست، بهرني سیاست لپاره لارې او کړنلارې شتون لري. نو په مجموع کې زموږ هماغه برنامه ده او هماغه کړنلاره ده او هغې ته موږ ژمن یو او د هغې د عملي کولو لپاره به رغنده ګامونه اوچت کړو.
تاسو د یو کاندید د معرفي کولو خبره هم کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د ښاغلي نور له خولې ویل شوي دي چې په راتلونکو یو دوه اونیو کې به تاسو په یو کاندید باندې موافقې ته ورسیږئ. اوس راته ویلای شئ چې په دې اړه باندې څه بحثونه شوي دي او څه فکر کوئ چې څوک به مو کاندید وي؟
په دې اړه باندې به سر له بل سبا نه بحثونه شروع سي، مشورې او مصلحتونه به شروع سي، او تر ټاکلې نیټې پورې به یو ځانګړی نامزد معرفي سي.
فضل رحمان اوریا و چې د ملي ائتلاف ویان دی او ډلې په د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې په نوي ائتلاف کې شامل ده. تاسو یې څرګندونې اوریدي د آزادې رادیو ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې د ایران استخباراتو د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته 125 تنه چاودیدونکي مواد انتقال کړي دي. فراه هیواد په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې په هرات ولایت کې ایران څو ځله په دې تورن سوی چې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته بیلابیلې وسلې ورکړي دي، خو د هرات محلي مقاماتو په دې اړه هم ټینګار کړی چې د ایران پر خلاف د دې ادعاو د ثابتولو لپاره کره سندونه نه لري. دا ځل د هرات ولایتي شورا رئیس سید واحد قطالی ډیر واضح وایي چې ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د هرات په ناامنۍ کې شکیل دي. شغل قطالی زیاتوي
استخبارات ایران و استخبارات پاکستان رو تمویل میکنه، اینا رو تجهیز میکنه. هر گاه هم خواستم بگم سند بده، سند بده، سند بده، سند ضرورت نداره. خود از اینا مترفن و ما میفهمیم که گفت منافع ملی از اینا باعث میشه که اینا هم چیکاره بکنن. ولی خواست خیلی اگه دنبال سند میگردیم، ما میخوایم اولین بار حداقل به می رسانه شما ایره بگم که ما راپور دقیق از ورود 125 تن مواد مفجره از سوی جمهوری اسلامی ایران از مرز گلران به داخل افغانستان که از طریق گلران به ولایت‌های شمالی افغانستان و ولایت شمالی افغانستان انتقال داده شد. این راپور دقیقی که من خدمت شما می‌خوام توسط موتورهای سراچه این انتقال داده شد.
نموردی در از ویلی چې جنوبی او لویدیز گاونډي هیوادونه همیشه د افغانستان په وړاندې د دشمنانه پالیسی پلټ کړي دی. وایي
ما با علم به این که کشور همسایه مداخله میکنه، یک تروریست میفرسته یک مواد تروریستی، با علم به این آمده مقاومت میکنه، تا چقدر موفق میشه میبس آینده.
پر دې سربیره د هرات امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صافی د ازادي رادیو خبریال د دې پښتنې په جواب کې دا تایید کړ چې ایران په هرات کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. شغل صفای ادعا کوي چې د ایران استخباراتو په دې وروستیو وختونو کې د سیمې د ناامنۍ لپاره مخالفو وسلوالو ډلو ته چاودیدونکي مواد او مختلفي وسلې ورکړې دي. نوموړی زیاتوي
در یو آخر در ماضی و اطلاعاتی کشپی ارگانه امنیتی هم همین است که از کشورهای همسایه یک مقدار مواد انفجاری و اسلحه داخل کشور میشه و ارگانه امنیتی و کشپی ما هم سر قضایا کار میکنن. باید بگویم هر دوست و برادر ما که هر اطلاعی که دارن باید به ارگانه امنیتی خود در موقع وقتی که همچو اطلاع را حق میکنه به حضور قضایا را شریک بکنن که در موقع اقدامات صورت بگیرد.
دا مسالې پر داسې وخت مطرح شوی چې په هرات کې د ایران کنسول همیشه د تورنه بي اساس ګڼلې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال هڅه کړي چې په دې اړه د ایران د کنسول له مسؤلانو سره خبري وکړي، خو هغوی نه دي حاضر شوی. په عیني حال کې د هرات په 1500 کې د پخوا په تناسب په بي سابقه توګه امنیت خراب شوی دی. تیر میاشت په دغه ولایت کې پر دې سربیره چې غیر مسؤول وسلوال زیات سوي دي، د دیرشو څخه زیات کسان ترور سوي دي.
و موردل چې د ایرات ولایتي چارواکي وایي د ایران استخباراتو د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته له 125 تنو څخه زیات چاودیدونکي مواد انتقال کړي دي. بلخوا سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې په اروزګان ولایت کې د یو غیر مسؤوله وسلوال کس چې د ملکي خلکو په وژنه تورن دی د نیولو حکم ورکړ، خو هغه تر اوسه نه دی نیول شوی. حکیم شجاعي چې د غزني ولایت اوسیدونکی دی، د اروزګان د یو شمېر خلکو لخوا له تېر یو نیم کال راهیسې د لسګونو کسانو په وژنې تورن دی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د شجاعي د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ملي شورا ځینې غړي د کورنۍ چارو په وزارت تور لګوي چې د حکیم شجاعي د نیولو لپاره جدي هڅې نه کوي. خو د اروزګان ولایت د امنیت قومندانې وای چې د کورنۍ چارو وزارت له امر سره سم دوی هڅه کوي د ملکی کسانو په وژنې تورن دغه کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اروزګان د امنیت قومندانې ویان فرید عیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې شجاعي په اروزګان ولایت کې فعالیت نه لري، خو بیا هم دوی د موندلو لپاره هڅې کوي.
شجاعي په اروزګان په ولایت کې نه د خاص اروزګان پولیسوالۍ شته، په نورو سیمو کې شته. موږ اوس هم په اروزګان ولایت کې د وزیر داخلي په امر باندې د جناب وزیر صاحب او د اروزګان ولایت جناب والي صاحب په امر باندې موږ پولیس اوس هم په شجاعي پسې په خاص اروزګان کې عملیات پیل کړي دي. کوم وخت موږ په هره سیمه کې په هر زمان کې دی
د اروزګان ولایت د امنیت قومندانۍ په داسې حال کې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوال عبدالحکیم شجاعي د نیولو په هکله خبرې کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک لا هم د شجاعي له کړنو شکایتونه کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي په دې ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې څه باندې سل کسان وژلي، لسګونه تنه یې وهلي ټکولي او کورونه یې لوټ کړي دي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو او قومي مشرانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت نه د شجاعي د نیولو غوښتنه وکړه. د کورنۍ چارو وزارت هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د شجاعي د بیا نیولو لپاره امنیتي مسؤلینو ته حکم وکړ. شاوخوا لس میاشتې مخکې هم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ د نوموړي د نیول کېدو ژمنه کړې وه، خو د شجاعي د نیول کېدو په اړه د کورنۍ چارو وزارت د دویم ځل له امر نه مخکې نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی اوس هم د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دی. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او وویل چې دی په خاص اروزګان کې د سیمه ییزو پولیسو قوماندان دی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي هیله اڅکزۍ له حکومت نه غواړي څو د شجاعي د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. میرمن اڅکزۍ وایي چې که شجاعي ونه نیول شي نو د سیمې خلک به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي.
زما د وزارت تخلي او نورو استازي چې زه یې ساتم هغه ځای کړي چې خواهش کوم چې هر څه زرتر ځای ونیسي او جزا ترې ورسېږي. پس د ډېر کسان وژلي دي چې بې ګناه انګلیسي کوچنیان هېڅ ګناه نه کوي، د یو کوچنیان په کور کې مړ کېږي یا جزو ته ډېر تجاوز کېږي یا نور خبرې پېښېږي. د دې نه خواهش کوم چې د دغه سړي وخت به ونیسي. که نه نیول کېږي بیا به نور ډېر بدبختیان سره د اروزګان خلک مخامخ شي.
میرمن اڅکزۍ وایي چې حکیم شجاعي په حکومت کې د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. مخکې تر دې د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلي د عبدالحکیم شجاعي ملاتړ کوي، خو د کریم خلیلي دفتر بیا د ادعا بې اساسه بلي.
د استرالیا پولیسو د پنځشنبې په ورځ ویل پنځه کسان په دې تور نیولي چې نورو خلکو ته یې لارې جوړولې څو د بیړیو او کښتیو له لارې استرالیا ته داخل شي او هلته پناه واخلي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ مهم ټکي فراه هیواد دروري.
د پولیسو په وینا هغوی د یوه کال په ترڅ کې درس هیواد ته 132 ځله سفرونه وکړل. د اوو بېلابېلو تحقیقاتو او سترو عملیاتو په نتیجه کې د دې پنځو کسانو په نیولو بریالي شول. پولیس وایي په توقیف شویو کسانو کې څلور یې د قاچاقبرانو په یوې مهمې ډلې پورې اړه لري چې دغه هیواد ته یې په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو کارونو تنظیمول. دا څلور کسان په خپله هم په تیرو دیارلسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د کښتیو له لارې استرالیا ته داخل شوي وو. د نیول شوي کسانو درې یې چې فعلا د مهاجرینو په توقیف ځای کې دي په دې تورن دي وړاندې له دي چې استرالیا ته ولاړ سي له اندونیزیا څخه د انسانانو د قاچاق په فعالیتونو کې ښکېل وو. د فرانسې خبري اژانس پولیسو په وینا لیکي په استرالیا کې د قاچاقبرانو د نیولو لپاره دا تر ټولو لوی عملیات و چې له 200 څخه د زیاتو عیني شاهدانو د شواهدو پر اساس دا پنځه کسان ونیول سول. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس مرستیال کمیشنر ستیو لینکستر د نورو قاچاقبرانو د نیولو ژمنه کړې او هغوی ته یې خبرداری ورکړې چې د هیواد په دننه او د باندې کې په دې اړه تحقیقات روان دي او هغوی باید آرام خوب ونه کړي. لینکستر خبریالانو ته وویل دا به وروستی ځل نه وي، دوی به نور کسان هم توقیف کړي. د اژانس په وینا پر دغو پنځو کسانو تور دی سربیره پر دې چې د انسانانو قاچاق یې کاوه، هغوی د مهاجرت د قانون پر خلاف ناسم اطلاعات ورکړي دي. دوی به په لسو کالو بند محکوم سي او یا به 99,000 امریکایي ډالره جریمه ورکوي. د اژانس په وینا د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې استرالیا ته د غیر قانوني مهاجرینو 169 کښتۍ داخلي سوي دي او پر سږ کال 288 کښتۍ کې خلکو دغه هیواد ته پناه وړې ده. په استرالیا کې په تیره بیا د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د کښتیو له لارې د انسانانو د قاچاق موضوع ډېره توده ده. د استرالیا دوه مخالفو سیاسي ګوندونو خپل هیواد ته د ډیرو پناغښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره چې د نړیوالو معیارونو په تناسب ډیر کوچنی شمیر دی د سختو قوانینو د عملي کېدو ژمنه کړې ده. حاکم کارګر ګوند له پاپوا نیو ګیونا غریب هیواد سره داسې ژمنه کړې چې که د پناغښتونکو کښتۍ ته په خپل هیواد کې اجازه ورکړي، هغوی ته دایمي اقامه ورکړي، نو استرالیا به په بدل کې له دغه هیواد سره ډیرې مرستې وکړي. اپوزیسیون محافظه کار ګوند بیا داسې وړاندیز کړي چې د اندونیزیا د کب نیونې زړې کښتۍ به رانیسي او کښتۍ ته به د قاچاقبرانو لاسرسی بند کړي. هغوی ژمنه کړې چې نور به دغه هیواد ته د پناغښتونکو ورتګ بند کړي. د دې پلان له مخې به غیر قانوني پناغښتونکو ته فقط درې کاله موقتي ویزې ورکول کېږي. هغوی به په استرالیا کې د دایمي اوسېدلو حق نه لري، له خپلو کورنیو سره به نه یوځای کېږي او نور لومړني حقونه به هم نه ورکوي. نوي پناغښتونکي به د رفاه د پروګرام له مخې جبري کارونو ته مجبوریږي.
و موږ دل چې د استرالیا پولیسو د پنځشنبه پر ورځ 15 کسان په دې تور نیول شي، نور خلک یې د کښتۍ لاري استرالیا ته کچار کول. اوس هم په مخکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرو د هغه ائتلاف په اړه اندېښنه ښودلې ده چې پرون د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم په کابل کې اعلان شو. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله د دوی د کورونو او کرنیزو مځکو ته لویې زیانونه اوښتي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لویې لارې د امنیت د ټینګښت، د سپرلیو او موټرو د سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیولي. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو خزه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی په توګه ټاکل شوی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اصل په سلو کې یقین شوی نه ده چې په سوریه کې چا لکه می وسلو کار اخیسته دي. د الجزایر دوه د بچی د صفا سیوی لسیز رئیس په ګوانتنامو زندان کې بندیان دي خپل هیواد تستانه شوی دي. د مصر دولتي خبري اجانس وایي پولیسو پرون د اخوان المسلمین د ډلې یو بل لوړ رتبه کړی نیولی دی. او د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سمره ښار کې تیر مازیګر په یوې موټرۍ بمې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو کولی شئ چې زموږ د رپورټونو او خبرونو په اړه نور تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی خام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو آدرس دی. راځو زموږ ونیس پروګرام ته. په دې خبرونه کې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع چې حقوقي او ځوانانو پورې تړلې مسلې پکې څېړل شوي دي نسیم شفق له میلمه سره بحث لري. نو لومړی یو کلی زر غږونه ډرامه اورو، ورپسې له نسیم شفق سره اوسئ.
یو کلی زر غږونه.
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرلخت جمیل ته مشوره ورکړه ترڅو د بلاور د ورور پیغام د هغه له خپل نمرې څخه د کلی ټولو خلکو ته واستوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې ملا صاحب د څه لپاره خلک راټول کړي.
ورورو تاسو له غلیشي چې ملا صاحب څه وایي؟ ملا صاحب موږ د څه لپاره د جمعه مخې ته راغوښتي یو؟
اکرم خانه، زه خبر شوم چې د کلي ځوانان د سلطان ژرندې ته د باغ داینمو راوړي.
او ملا صاحب لږه شیبه وړاندې د سلطان په موټر کې یو.
ښه نو ما تاسو د همدې لپاره راغوښتي چې د جمعه په اړه خبرې سره وکړو.
څنګه ملا صاحب د جمعه په اړه مو کومه خبره کوله؟
زه وایم چې د جماعت لپاره هم د ګروپونو او د برق د مزو غم کوو، ځکه که اول جماعت رڼا شي نو په برق کې به خدای پاک برکت واچوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملا صاحب، جماعت ته زما پام و.
نو بیا راځئ چې له ژرندې نه تر جماعت پورې ځای اندازه کړو. هر څومره مزی چې په کار و پیسې به ورته راټولې کړو.
دا څنګه مو موبایلونه ټنګېږي؟ دویم لکه چې برق به زناری وهي.
نه پوهېږم ملا صاحب، هر وخت له شبکې نه پیغامونه راځي.
خو ما ته له نابلده نمبر نه پیغام راغلی.
ملا صاحب ته وګوره لکه چې ستا موبایل ته پیغام درغی.
لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم. دا څه ډول پیغام دی؟
ولی ملا صاحب چې لیکلی
د دلاور ورور کوم چاته لیکلی چې دلاور لالا مې داسې ووهئ چې وینه یوه بهیږي خو عیبي نه شي. زموږ له مسافر سره په ځمکه شخړه ده، په دې کار سره موږ دعوا ګټلی شو. دا چې لیکلی
دا څه وایې وه ملا صاحب؟ تو وګوره چې زمونږ په موبایلونو کې څه لیکلی دي. که دا رښتیا هم د دلاور د ورور پیغام وي نو زمونږ موبایلونو ته چا راولېږه؟ ولې راولېږې؟ راځئ چې د دې خبرې پوره معلومات وکړو.
راځه شفیقې، ته چیرته وې؟ ټوله میله همدا تا ته پاتې وه.
کوټه کې څوک دي؟
پردي څوک نشته، د کلي نجونې دي. رښتیا شفیقې، ټوکری خو دې ښه درنه ښکاري. تا مې لې دپاره څه شی راوړي دي؟
زه خو په هغه پخواني لوز ولاړه یم، پیرکي مې راوړي.
پیرکي؟
هو، ما درته ویلي وو کنه چې بار له خیره جوړ شو، میله به کوه او زه به پیرکي راوړم.
ځه ښه ده چې لوز خو دې په یاد ده. خو ته داسې وکړه چې کوټې ته ور ننوځه، زه پتنس کې دا ګیلاسونه جوړوم، زم درځم.
ښه، زه راځه.
ته صبر چې دا کلچین په دې قبو کې کېږدم.
گلپری
دا د خان کاکا پګړی دی کومه کړی؟
له کوره مې راوړه، ستا ځکه ورته پام نه شو چې د پلو لاندې مې پټه کړې وه.
زه ورځه شفیقې، ته هلته کښېنه.
شفیقې، ټوکری کې دې چې هر څه راوړي وي په دې منځ کې کېږده چې وی خورو له خیره.
نه نه، پام کوئ، تر څو چې د کوټې ګروپونه نه وي روښانه شوي تر هغې د خوراک اجازه نشته.
نو ګروپونه به له خیره کله روښانه کېږي؟
خدای داد ویل چې د پارک ټول کار خلاص دی، یوازې اوبو ته خبره پاتې ده. چې اوبه به پرې ور واړولې نو د ټول کلي ګروپونه به روښانه نشی له خیره.
او رښتیا، جمیل ویل چې د کلي له ټولو نجونو نه زموږ لخوا مننه وکړه.
د څه شي مننه؟
دا چې د برق لپاره مو پیسې ورکړې. ویل چا چې پیزوان خرڅ کړی، چا چې نتکۍ پلورلې، ټولو ته د خدای خیر ورکړي.
او هر چا چې په غلا پیسې راوړي هغوی دې خیر ویسي.
مسافر لالا پوهیږي هغه پیغام د ټولو کلیوالو موبایلونو ته لیږل شوی و. بیا کلیوال ولسوالۍ ته راغلل او ولسوالۍ له اصل حقیقت نه خبره کړه.
زه حیران شوم چې قومندان څنګه داسې ښه سړی شو او زه یې له زندانه خوشې کړم.
قومندان هم په دلاور سترګې وربرګې کړې، ورته یې وویل چې په ما دې قانون مات کړی او زه به دې شکایت وکړم.
زه ښه شو چې هر څه په خیر خلاص شو. درځه چې اوس قاضي صاحب ته ورشو. قاضی صاحب همدلته وي؟
او په همدې کوټه کې کښېني.
قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځه، په خیر راغ.
خیر اوسې قاضی صاحب.
قاضی صاحب، دلاور خو نه و راغلی؟
نه، نه و راغلی. او رښتیا، ستاسو د مالیې کاغذونه ما له کندې سره وکتل.
ښه قاضی صاحب، څنګه و؟ له کندې سره یو شی و او که نه؟
او له کندې سره یو شی و.
بیا مو څه فیصله وکړه؟
فیصله به موږ څو تنه په ګډه وکړو او نور کارونه هم یو څه پاتې دي.
قاضي صاحب، چې د مالیې کاغذونه مو له کندې سره یو شی دي نو بیا ستونزه په څه کې ده؟
څه ستونزه نشته، خو هر کار باید د قانون سره سم وشي. موږ د دلاور په غیاب کې فیصله نشو کولی. تاسو دواړه به جلسې ته حاضر شئ او هلته به بیا فیصله وکړو.
ځوانانو، تاسې نه مې خدای ډېر هوښیار کار کړی دی. تاسې له مسافر سره ډېره غټه توره وکړه.
ملا صاحب، رښتیا وایي، تاسې ډېره لویه توره وکړه. د کلي مشران د دلاور او مسافر په جرګه کې سوا شوي وو او په ناپامۍ کې د دلاور په ګټه فیصله کړې وه.
وایي تر څو چې رښتیا راځي نو دروغو به کلي وران کړي وي. جرګه ماران له اصلي حقیقت نه نه وو خبر، ځکه یې د مسافر په تاوان پرېکړه کړې وه.
نواب خانه، اوس هم خوشو
ټول ته د دروغ او رښتیا معلومات وشو.
ایزو دې بدمشه که یوه پوښتنه وکړم څوک خو به راته په غوسه کیږي نه؟
ولې به درته څوک په غوسه کیږي؟ خدای دادا تاسې ځوانان زموږ په سر کې سترګې یاست، وروسته له دې هره خبره په ډاډه زړه کوئ.
زړه دې بدمشه نواب کاکا، دا ووایه چې تاسې اوس د څه لپاره د لاور د چنارو لاندې راټول شوي یي؟ او دا بیلچې مو د ځان سره د څه لپاره راوړي؟
دا د دې لپاره چې له دلاور نه د کلیوالو اوبه بیرته کلي ته ستنې کړو.
دا خو به ډېر ښه کار وشي، خو دلاور خو به په دې کې څه نه وایي؟
دلاور که څه وویل نو د پولیسو قومندان به یې څرمن وباسي. مونږ ته د پولیسو قومندان احوال رالېږلی چې اوبه کلي ته وګرځوئ.
انجینر صاحب، ځوانانو نورې اوبه هم درته راواړولې. دا د دېګې بخار واشل در ور واچوه چې ټولو کلیوالو ته ډاینامو څرخېدو ته سترګې نیولې دي.
کاکا جانه، دا د دېګې بخار واشل نه دی، پنج بولټ دی. کله چې اوبه څرختاو کې بیا دا کړی ډاینامو له ځانه سره تاوي.
اکرم خانه، رښتیا ده چې وایي لار په مزل لنډېږي.
خانه، دا متل دې په څه پورې ووایه؟
خو ګوره کنه، ځوانانو منډې ترړې ووهلې، آخر په ژرنده ډاینامو ولګوله.
نواب خانه، اکرم خان رښتیا وایي، هر کار منډه غواړي.
سلطان ماما وایي چې غوټي پسې وهي په لاس به درشي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته؟
وایم شاعر د نښې منځ ویشتلی.
هغه څنګه؟ خدای داده
خو زه دې بدمشه ولي جانه، دغه ده کنه مونږ هم په دریاب کې غوټه ووهله او دا لویا بلا ډایمنو مدرې را وویست.
اول مې چې د جمیل له خولې د برق خبره واورېده بېخي راته د خوب لیده ښکارېده. هېڅ ګمان مې نه کوه چې دوی دې ورته پیسې برابرې کړي.
اکرم خان کاکا وایي که غر لوړ دی په سر یې لار ده، کارونه سخت وي خو ناشونی نه وي.
او جمیله، هېڅ کار ناشونی نه دی، خو چې خلک ستاسې غوندې تکړه شي او په کلکه ورته مټې رابډ وهي.
یار اکرم خانه، زه چې نن سبا د کلي ځوانانو ته ګورم ډېر زیات فرق یې کړی. ایله مې درې تنه پیدا شوه.
یعنې څنګه سلطانه؟
خو مخکې به یې په خوړ کې غېږې نیولې او خوسی به یې کوه، اوس یې نامې خدای کلي ته ویاله جوړه کړه، فرق یې جوړ کړه.
رښتیا هم چې ځوانان ډېر تکړه شوي دي. مخکې جومات کې هم دا خبرې یادې شوې، ټولو کلیوالو د ځوانانو صفت کاوه.
بیا ځکه خو یې دوی ته یوه ډېره ښه ډالۍ رالېږلې.
زړه دې بدمشه، د څه شي ډالۍ نواب کاکا؟
د کلي مشرانو تاسو دپاره یوه پګړۍ رالېږلې ده. هر څوک مو چې مشر که هغه ته به یې ور په سر کوئ.
او کله مو چې بیا له سپین ږیرو سره کومه خبره کوله نو همغه پګړۍ والا به رالېږئ.
و رښتیا جمیله زویه، له سلطان ماما سره به دې خط ولیکئ که د ژرندې کرایه ورکوئ او که هر څه کوئ خو خبره سر له همدا اوسه پاکه کوي.
نواب خانه، کلیوال ټول زما ورونه دي، زه وایم خطونو ته به ضرورت نه وي.
نه سلطانه، دا د خدای پاک حکم دی. خدای پاک وایي چې هر معامله مو وه نو خط تر منځ لیکئ.
د خط لیکل ضروري دي سلطانه، وایي سترګه ړنده ښه ده خو معامله ړنده ښه نه ده.
ښه نو چې داسې ده سمه ده.
د ډاینامو کار خلاص دی، یو کس ورسئ او اوبه راوړوي.
خدای دا زویا، ملنګ ته ورغږ کړه چې په ډاینامو اوبه را خوشي کړي. خیره
ښځه دې بدمشه پلاره.
اے ملنګیا، الله اشترین تا وکړه اوبه را خوشي کړه.
ښه دا دې دستي.
جنا سر
دې ډاینامو اوس دن تاو شو، ګروپو نه لګېده.
ګروپ ټوکما مې نه دا وهلې، ته صبر اوس به ولګي.
د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. د یو کلی زرغګونو ډرامې اتلسمه برخه مو واورېده. د ډرامې له خبرولو څخه وروسته هر جمعه د ډرامې د موضوع په اړوند بحث لرو. تاسو کولای شئ هم د اوس ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. په دې بحث کې را سره ملمه دی د حقوقي چارو سیډونکو محمد نعیم لټون. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 9 2 2 2 5 5 او 0 9 9 203 1540. زه نسیم شفق یم او انجینیر عبید الله عبیدی را سره په تخنیکی برخه کې ملګری دی. لټون صاحب بحث ذخیره غلاست سترمش
کورمدان خیرسک
په ډراما کې مو لټون صاحب په څو مسایلو باندې بحث وو، یو د ځوانانو په رول باندې، بل حقوقي مسایلو باندې چې سند لیکل وو. غواړم چې لمړی بحث لاندغه سند لیکلو څخه شروع کو. لټون په معاملو او حقوقي مسایلو کې د لیک یا سند لیکل ستاسو نظر څومره مهم او ضروری دی؟
په معاملہ کې د سند لیکل دا یا هم امغه چې په ډراما کې مو اوریدل شرعي بود لري، او بل بخش قانوني بخش ده. یعنی په هر معاملہ کې باید یو سند موجود وي. چې شرعي احکام په دې رابطه باندې داسې وجود لري چې تاسو کله یو معاملہ کوي باید یو گواه ولري او په لیکلي ډول باندې غثبت وي. همدارنګ د مدني قانون هم، د افغانستان مدني قانون هم وایي چې دغه معاملات باید په رسمي معاملات باید ثبت سي. دا اوس مثلا سند، مونږ په سند باندې خبرې کوو. سند په دوه ډوله ده، کېدای سي دا سند یا رسمي شکل ولري یا غیر رسمي شکل ولري. رسمي سند هغه سند ته مونږ وایو سي هغه هغه څه چې د یوې رسمي ادارې په وړاندې جریان پیدا کی یا تیر شي، هماغه ثبت کی، هماغه گزارش ثبت کی او په هغه تایید کی. چې کله تایید کی نمبر پی ولري د مغه ادارې ټاپه پی وي، د ته مونږ سره رسمي سند وایلی سو. لکه د محاکمو فیصلې، لکه ځینې نور اداراتو کې چې هغوی یو شی جریان پیدا کی هغه ثبت سي. او غیر رسمي سند هغه سند ده چې په رسمي اداره کې نه وي، غیر رسمي اداره کې د دوه جانبو ترمنځ، د دوه اړخونو ترمنځ یا هر څه چې جریان پیدا کیه یو معامله ترسره سي. هماغه معامله ولي کی او دواړه طرفه امضا کی.
مثلا یو کس یو چاته یو لک روپیه قرض ورکي،
په
خپل منځ کې یو خط لیکي، دا غیر رسمي ده.
بله،
او د دې بیا شاهدان ضروري دي چې باید شاهدان وي.
ښه خبر درته چې شاهدان ني، او بل درته چې کڅوک امضا ولري، امضا وکي او یا ګوته کی دي خپل، د ګوته شاست کی دي چې به دا خپل حقوقي نگاه باندې د ګوته خودل یا د ګوته شاست، دا بیا د دې اثبات ډیر اسانه ده. که څوک منکري کی به وایي یاره دا مننه کړای کی ګوته وی به دی ګوتې اثبات په دغه خط کې چې د چا ګوتې شاست دی، کوم حدیث تل ورته شاست دی یا ګوتې دی. معمولا دا چا په ګوتې خوده کیږي، په مکمل ډول باندې خوده کیږي. نو چې کله دغه کې خوده کیږي، دا به د دې اثبات که څوک منکري ډیر په اسانه باندې ثابتي کې خوش شاهد چې به کی به تر خبر نه.
بله، مننه کور ودان اوریدونکو لرو. مهرباني وکای، ازادي رادیو ده. مهرباني وکای. ازما غاغوري ورور.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. پښتنه مطرح کړی په لنډول.
نصر الله یم د کابل له خرابا. السلام علیکم. تاسو اوریدونکو ته تخنیکی امکار د ملمت اورا دي کوم.
وعلیکم السلام.
زه پښتنه دلته د ځوانانو په رول، ځوانانو خو ډیر رول په جامع کې لري، ځکه د یو د ملاتیر په حیث عیشت لري په ټولنه کې. لیکن دې ته وخت نه ورکوي چې دې ډیر کارونه او بل د شریعي مسلې قوالی په اړه دلته زموږ په ځای کې نه په خرابا کې. نو دلته همیشه چې څوک زموږ اخلي نو یو څو شاهدان لري، لیکن دا دولت چې دلته دولت والی د سیمې ادارې نه منسوبې چې ولایات او ولسو هلته یو اداره ولري تر څو د خپل شخصي ملکیت اخلي سبتې به دلته شاري سبتې شي.
بله، مننه آریان صاحب له قرباغ څخه. ډیره مننه کور ودان استاذ پښتنه واخستل شو. د ځوانانو په موضوع باندې خپل ګروسته بحث وکړو. دا د راکړې ورکړې د معاملو په اړه ویل چې باید یو اداره په ولسوالۍ کې وي چالته دولتي اداره چې سبت شي. زه ګومان کوم دا به وي په ولسوالۍ کې څوک مراجعه وکړي.
بله، هغه سیسی مونږ غرور ویلې هغه په اړه د دې معاملاتو علل خصوص د عقار لري زمکو موضوعات سی دی. دا کله څوک اخلي خلصي نو دا هم په عرفي ډول کې دی چې هغه سیل کړه د مونږ ورته اشاره وکړه. هم په شرعي ډول چې هغه محکمې ته ځي، په محکمه کې به دوی په کنده کې په اساس کې مرسيږي او دوی تخپل هم شرعي قواله ورکي. یا وستونځ چې په اداري مغلقتونه دي یا اداري پیچلتیا وي دي، هغه درځي تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه د ځمکو د اراضي هغه چې د مدیریت ریاست د وزارت ریاست کې په ولایتو کې هغه هم دا تثبیتي او بل خبر دره چې د ځمکه چې کله څوک خرڅي اول باید دغه وراثت خط یا جوړ شي چې تر څو مثلا یو زوی ده ځمکه خرڅي لنیکنه ورته پاتې ده. نو دا باید اول د پلارې لخپل ورونو سره شلي، لخپل خويندو سره شلي، به د ورونو تر خپل منځ وي شلي. دغه یو اساس باید جوړ شي ځکه اصلم دا د اساس هم دا ده چې کله اوس مثلا یو چانم ځکه پاتې ده دغه زمانو ته ناول باید د زمن د خپل منظور کې د ځمکه سره وویشي تقسیمی کې شریک ډول باندې خپلو خویندو د ورونو حق معلوم سي بیا هغه څوک چې خپل حق خرڅي بیا هغه کوی سي خرڅي کې نو ځکه دا رسمي د هغه سیمنګر ویلې په محاکمو کې خلک دغه شریک قوانین تیری چې دغه موضوعات به ډیر وخت دربر نیسی د دې په خاطر باندې چې معاملې لنډې وي به د شکل باندې
دا پروسه یو ګډه ولې ډیره ضرور ده
ولې ډیره ضرور ده
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده څه مشکل ستا په ټلیفون کې خیر پاره صورت لټون صاحب په دا کلیو بانډو کې په ځینو مسایلو کې مثلا دوستان وي خپلوان یو معامله کوي بیا دوی وایي چې زه په بل باور لرو دا خو ډېر ښه ده چې په بل باور لري ولې دوی ته هم ستاسو سپارښتنه ده چې ډېر دوستان دي ډېر خپلوان دي هغه لیک یا یو خط یا یو سند باید وي ځکه وایي وروري کوي حساب ترمنځ
دقیقا دا خو یو شریعه اصل ما مخکې ویلي قانوني شریعه اصل ده که څوک مثلا باورم ترمنځ موجود وي فکر وکړي یو څوک دوه نفر درې نفر یو معاملې کې درې وړه خدای نه خواسته مړ کیږي درې وخت درې وړه ورکیږي دلته خو معاملې کې مثلا یو چا چې بل چا د قرض ورکړی څو نفر نور متضرر کیږي هغه دغه اولاد دغه فامیل دغه کورنۍ یو چا چا د پیسې ورکړې دغه پیسې چې ورکړې دي کاغه نه خدای نه خواسته مړ شي یا مثلا بل مشکل ورته پیدا شي یا بل چیرته لاړ شي دلته باید یو مانس کې اساس وي یو اصل وي تر څو د یو بل باندې حق پاتې نه شي یعنی دا د هر انسان مکلفیت ده چې خپل حقوق او وجایب په ځوان باندې ادا کړي
چا ولټون صاحب مخکې تاسو ویل چې ګوته باید کې خدل شي کنه ځینې اسناد کې دغه سي امزاوي کېږي یا لاستیکونه کېږي یعنی دا هم همغه ځواب ورکول شي که ضرور ده د ګوته کې خدل
و بلې چې څوک امزا ولري کېدای شي امزا ونم کار واخلي خو هغه څوک چې امزا ثابت امزا او رسمي امزا په نور جوړ کې متل دي امزا یو څوک امزا ولري بیا کوي چې امزا نه واخلي خو ښه خبردار دي ګوته کې
ښه مننه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعليكم السلام مهرباني
وکړئ شفاق صاحب زه سمي الله خليل تم در پکه تم کنه نه
مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ
پښتانه شفاق صاحب دا کنه چې لکه څنګه چې یو کلی او زه راغونډه رامي ویډیو کچری بازار ته وځي ډیر خوان به وکي او زما یو ملګری دا نه ګورش کرمل وایي چې کچری کې ریکارډ تاکي معلومات وړاندې شي په ډیر رمې کې ډیر خوان به وکي امدار غدي ماري په بارا کې باید لګ معلومات وړاندې شي نو دا ډیر خوان به وکي او بل دا چې دې درمې وخت ډیر کم ده که زیاده شي نو ډیر خوان به وکي شپه صاحب
ښه ډیر مننه کور ودان د سمیع الله خلیل تندر له پکتیا څخه سمکنیو څخه د تقریبا درې وړ نظر نو یو دا چې کدا غ ډراما په ویډیو بڼه باندې بازار ته وړاندې شي او بل هم چې کچیر د کرکټ په اړه پکې معلومات اضافه شي ډیره مننه کور ودان رور نو دا ډراما خو رادیوي ډراما ده او ویډیو یې نسته فعلاً لپاره مننه کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې السلام علیکم عبدالجان عبید خریف پښتون یم
مهرباني وکړئ پښتون صاحب
څنګه جوړې په خیره
مننه کور ودان پښتنه په لاندې ډول مطرح کوي چې وخت کم دی د پروګرام
په تاسو سم ناراضي خو ما ځکه انشاء الله تدریجي
او موږ تاسو ښه غاورو
او سم ما ساز غواره او بدل اجازه وبید او بخښه مخ کوم چې تر څو چې ما زه الته وسر سم دغه موږ درامو ازادي په پروګرام
تاسو هم دا اوس استودیو سره وصل یاست قاری صاحب پښتون استودیو سره وصل یاست پښتنه مطرح کوي
بلې السلام علیکم سنجان او تاسو ګرامي المت سلامونه وړاندې کوم مخدای چې قبول کړئ زه قاری صاحب پښتون يم
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب کور ودان
بلې سنجان شفاق زما خو یو نظر دا و چې ځوانانو ډیر اهم کار وکړي چې د کلی پجرند کې دی نو کلی ته برق راځي شي او یګورو مخ ته پدېبانی باور او اعتبار نه درلودې اوس په ژوند کې پدېبانی باور من سوچي ځوانان هر کار کولای شي او زه د غنجونو نه چې دلته تر وندم غنجونو نه مننه کوم چې چندیر اټول کلی د برق په خاطر باندې خو نشنجان شفاف زما یو پیشنهاد دی وراجوته یو پیشنهاد کوم دا دی چې دغه ممثلین چې په دغه ډرامې کې تمثيل کوي باید تاسو خپل د بوت سره مشوره وکړي چې دغه ممثلین مو سره وپیژني تر څو چې خلکو ګټ ګټه ځینې واخلو دغې تمشیل څخه. او یو پوښتنه مې ستاسو د میلمسه دغه ده چې قومندان خو په دغه د دلاور او مسافر په مسله کې قانون آیا په حقوقي لحاظ و دغه قومندان ته جزا شته که نشته؟ که جزا یې څومره جزا به وي؟ او اوس به قاضي د دلاور په نه په پیسې د
مسافر او دلاور ترمنځ زمکه په سر جنجال بیا دلاور یو د تصویري اسناد جوړ کړی وو. اوس دا معلومه سو چې د زمکه په اصل کې د مسافر ده. اوس دلاور دغه تصویر کوم معلومیږي د قاری صاحب پښتنه دا و چې دته بس جزا څنګه ورکول کیږي؟ څه جزا به وي په دغه تصویري مسایلو کې؟
تزویر په خپل د موږ د قوانینو په اساس باندې یو جرم دا ډیره کلک او شدید مجازات لري. که چیرته ثابتېږي چې دا تزویری دی د دې په څنګ کې چې د ځمکه به ته اخیستل کیږي قانون په لحاظ نه دی دغه تزویر څېړل کیږي، تحقیق ته کیږي، دوسیه ته جوړیږي، محکمې ته ځي او د قانون مطابق ورته مجازات ورکول کیږي. او هغه چا چې په تزویر کې ورسره کومک کړی ده هغه هم د دې د جرم شریک ده او مجازات کیږي. لکه قومندان اوس د مغ اساس باندې پوهېږي چې دا اسناد تزویري دي او کومک ورسره کوي، دا خپله هغه هم د جرم مرتکب سوی مجازات لري.
مننه کور ودان. لټون صاحب، کله چې یو سند لیکل کیږي عرفي ډول په معاملو کې، دا باید په محاکمو کې څنګه ثبت شي؟ په لنډ ډول وایست او کاپي څومره ضرورت ده چې باید څو کاپي باندې تقسیمات وسي او ویشل شي کاپي واخیستل شي؟
ځینې اسناد دي چې هغه په محاکمو کې لکه د قرض موضوع ده په محاکمو کې نه ثبتېږي. ځینې موضوعات دي چې هغه په محاکمو کې ثبتېږي، لکه اوس که څوک یو تجارتي موضوع هغه کې معامله لري نو دغه خپله دغه اسناد چې دي هغوی ځینې دفاتر لري، ځینې اسناد لري، هماغه شکلیات چې په تجارتي موضوع کې پورته دفاتر ټاکل شوي دي د قانون له مخې نه هغه که رعایت کړي هغه خپل رسمي سند څه. ولې د ځمکو موضوعاتو کې، ځینې نورو موضوعاتو کې که څوک غواړي چې د خپل عرفي سند په شرعي سند باندې تبدیل کړي محاکمو ته ځي، عریضه کوي، خپل هماغه چانس ځمکه اخیستي یا چانس چې ځمکه اخیستي هغه او هماغه عرفي سند شهود د ټول وړي هلته اول مځکه ترکه کیږي د مغو خلکو ترمنځ چې کله دغه شخص د مځکه خرڅوي دا ثابت سي د مځکه دي ده. وروسته بیا مغه شخص په صفت د بایو مشتری متره کیږي او په محکمه کې دوی دواړو
او کاپي هم ضروري کله چې اسناد تکمیل شي بعد واخیستل سي. احتیاط ډیر ښه دی.
بله
ښه ډیر مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو درو مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ.
زما یو پښتنه دا ده چې مېلمانه کنه چې دغه چې د دلاور د مسافر په منځ کې د خلکو وکړله او هغه غلطه وختله. اوس دا قوم یا شورا پوهېږي د دې دلاور نه څه جرم هغه څه نه شي، ځکه د دې د جعلي اسنادو په ذریعه باندې پوهېږي د دې قوم فیصله دروغ غوندې ثابته شول، ځکه دا دروغ په دلاور په دې خلکو ویلي. او بل دا کړېدل چې د مسافر نشو د دې فیصلې نه تر به تر حقایقو پورې پوهېږي. مثال د دې امتیازات چې مسافر له څه ورکول کېږي او بلکې چېرته د دلاور خپله د پیغام پوښي نه او دا پیدا شوی نه او کلیوال لا څکړې نه نو پوښي دغه موضوع څنګه
اول
درته چې که څوک مثلا په تصویري اسناد باندې یو شی اخلي، مثلا خپل ځان سره ساتي، اسناد تصویري دي، هر څونه وخت چې له غزمکې نه استفاده کړي د دې په څنګ کې چې ځمکه ورته بیرته هغه اصلي صاحب ته سپارل کیږي، اصلي چاته هماغه استفاده چې کړي هماغه ګټه چې اخیستې د هغې ګټې هم ته اخیستل کیږي. یوه خبر بل دا چې که څوک مثلا فیصله کوي، جرګه کوي، اول خو اصل دا ده چې په جرګه کې به د دواړو طرفو خبرې واورېدل سي، اسناد وکتل سي، ښه په حقایقو باندې ځان ورسول سي. که مخکې غیر له دې نه په پټو سترګو څوک د جرګه کې دواړه ګناهګار دي او دواړو ته سیدي مسؤلیت راځي کیږي. اما حق دا ده چې دواړه طرفه باید که څوک د دواړو طرفو خبرې واورېدل سي، اسناد وکتل سي. که چېرته اوس دلاور په دې جرګې باندې تیزي کړي او چالاکي کړي او داسې چې مثلا هغوی ته
پټکړي
نو په دغه صورت کې هماغه د قانون لحاظ نه وایي، د جرګو له لحاظ وایي چې په جرګو کې که څوک داسې په جرګې په یو طرف باندې داسې تیزي کوي هماغه د موږ ته د جرګو له روی مورته له مخې مورته یو مسؤلیت متوجه کیږي.
لټون صاحب خیر اوسې. لټون صاحب، بله برخه د ډرامې د ځوانانو پر رول باندې وه. د ځوانانو رول لکه چې تاسو په ډرامه کې واورېد، هغوی د برېښنا د تولید یوه وړه دستګاه فعاله کړه، په کلي کې برېښنا راغله او هغوی ځینې نور ابتکارات هم وکړل لکه د دلاور دروغ یا تصویر یې هغه رامعلوم کړل خلکو ته. په مجموع کې دغه د ځوانانو دغه هڅې تاسو دغه ابتکار څنګه ارزیابي کوئ؟ دا څومره ضرورت د ځوانانو لپاره په ټولنه کې؟
هماغه سې د موږ یو دوست له قرباغ نه یو خبره وکړه او ویل سي ځوانان د یوې ټولنې د تحرک ځواک دی او دغه ځواک باید په مثبت او د خیر په لار کې مصرف سي. دغه قوت او بل لمغه زموږ تاسو پیګو ځوانان د پاک او سپیڅلو احساساتو لرونکي وي. اڅوک چې پاک او سپیڅلو احساساتو لرونکي وي هغه زر هدف ته رسیږي. یو بل پورې تړلي نه دي، مستقل خلک دي. دغه سي خلک د دوه خلکو خبرم په چا باندې نه لګيږي. دغه سي فعالیتونه د ځوانانو نورم تشویقي چې نور خلک هم د سي کارو کې دا پدې ځوانان باید کوشش وکړي چې خپل غزواک د انکشاف ترقی هوساینې بیرغونه کې باید سهم واخلي او پدې لار کې د خپل ځواک مصرف
لکه پدې ډراما کې
او
مشران ګوره هم غوته د پکړې خبر وکړه او دا ډیره لوی خبره ده.
دقیقا دغه کار د ځوانانو د برجامې مقدمه د راتلونکو نسل یو حق هم ده او د راتلونکو نسل لپاره یو تشویق هم ده. او لویان باید څوک لویان باید ځوانان تشویق کړي، لویان باید کار ورته وسپاري، لویان باید سونه کې دغه مخه ونیسي. دا 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 د ځوانانو کار ده او ځوانان باید په دغه شکل باندې لکه د جامه کې څه وکړي او نور ته یو انګیزه هم ورکړي د ځوانانو لپاره.
ځوانان صاحب د موږ د بحث وخت پاتې ورسېد، ډیره مننه. کور ودان لوي تر کو څخه چې ټلیفون یې وکړل او پښتنې مطرح کړي. او کور ودان محمد نیم الټون صاحب چې تاسو په صبر او سلی سره دا غوته ځوابونه ورکړل. 9 بجې شوې، بل خبرونه په دریشه بده چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي. زه نسیم شفق ترتون کې جمعې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
سازات تشکر از شما نسیم شفق. سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمد.